د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
زابل ولایت کې د تختول شو مسافرو د خلاصون لپاره پوځي عملیات کیږي. د اسرائیل صدر اعظم نن د امریکا کانګرس ته وینا کوي او د هند او پاکستان جګپورو چارواکو د یو کال ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې پیل کړې. ګرانو اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به له خبرونو وروسته د رپورټونو واوري. زابل کې پوځي عملیات شپږ بجې پیل شوې. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې د کرکټ ملي لوبډلې په ویاړ انځوریز نندارتون جوړ شوې او د استرالیا د کرکټ د لوبډلې سره افغان لوبډله څومره سیالۍ ته تیار ده. پام دې کړه مرکه هم لروچی اوریدلې مهیروي. اوس په مو کې خبرونه ته چې زیان شوه بشنه او عاشق الله رحیم زید درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. د زابل ولایت شاجوی ولسوال عبدالخالق ایوبی امریکا غاګه شنه راډیو ته وویل چې د يرغمل شو ډیر شو مسافرو د خلاصون لپاره د دې ولایت د خاکی افغان د ولسوالۍ په څو برخو کې نن د سه شنبه په سهار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا عملیات چې هوایی ملاتړ هم ورسره دی پیل شوې دي. خاغلی ایبی وویل د يرغمل شو مسافر د خلاصون لپاره د عملیاتو پریکړه ورسره له هغه وشو چې يرغمل نیونکو سره د قومي مشرانو دوه جرګو خبرې پرته د کمیونټي پایته ورسیدلې. تیرونی د کابل قندار په لوی لار د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو یوې ډلې د مسافرو دوه بس موټرې ودرولې او د یو بس موټر نه یې دیرش تنه مسافر چې هزارګان و ښکته او بیا یې یو نامعلوم لوري ته له ځان سره یووړل. تر اوسه لا د مسافرو د خلاصون په بدل کې د يرغمل نیونکو غوښتنې په ډاګه شوې نه دي، خو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې يرغمل نیونکي د مسافرو د خوشکېدو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لخوا هغوی ته د وسلو ډک یو کانتینر د ستنولو غوښتنه کوي، مګر تر اوسه افغان حکومت دا رپورټونه تایید کړي نه دي.
په ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلو اردو وایان ډګروال محمد نومان حاتفي امریکا غته ویل چې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې کمانډو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي او د داعش ډلې یو قمندان وژلې او څلور شپېته مشکوک کسان نیولې دي. هغه وی په باریکاب سیمه کې وژل شوی قماندان بهرنه دی او غوښتل چې په ننګرهار کې د داعش ډلې لپاره خلک وګماري. د بټیکوټ ولسوال حاجی غالب امریکا غته ویل چې وژل شوی کس عبدالرحمن نومیږي. نوموړی وی چې نیول شوی کسان تر څېړنو وروسته څه بیرته خوشی شوي. تر اوسه کومې ډلې د دغه کس د وژنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلکو د امریکا غږ ته وویل چې نیول شوي کسان تر ډیره ملکي وګړي دي. دا په ننګرهار کې د داعش ډلې لومړنی کس دی چې د ملي اردو ځواکونو لخوا وژل کیږي.
د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید احمد بختاور وایي د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ د اتو میاشتو راهیسې د ترهګرو اصلي مرکز ګرځېدلی. ښاغلی بختاور زیاتوي چې په دې ولسوالۍ کې د ځانمرګو بریدګرو د اخیستلو او خرڅولو کاروبار هم کیږي، خو د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ بیا دغه ولایت د ولایتي شورا د مشر خبرې ردوي او غیر مسؤولانه ګڼي. ښاغلی ننګ امریکا غږ آشنا رادیو ته د ولایتي شورا د مشر د څرګندونو په اړه داسې وویل: د ننګ په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په ټوله فراه او بکوا کې هیڅ ځانمرګي برید نه دی شوی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یوولس افغان سفیران له دې عمله له دندو ګوښه شوي چې عمرونه یې ډیر وو او د کار د قانون په اساس تقاعد ته سوق شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په مجموعي ډول د څلیرویشتو افغان ډیپلوماتانو عمرونه لوړو چې یو ول سفیران هم پکې شامل دي او دوی ته د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل شوی چې د عمر د لوړوالي په خاطر د خپل دندې پریږدي. هغه ول دغه ګوخه کېدو تر شا کوم بل دلیل نشته او یوازې د هغوی د عمر لوړوالی او تقاعدي د دې سبب شو چې دا یو ول سفیران خپل دندې پریږدي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د طبي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د تخار په ولایت کې د واورې ورېدو او خویدو له وجې د درېو ولسوالیو لارې تړل شوې دي. د دغه ادارې مشر دایم کاکړ وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د تخار په ولایت کې زیاته واوره ورېدلې او د درېو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. ښاغلی کاکړ وایي چې هغوی کوښښ کوي د دغه ولسوالیو اوسیدونکو ته کمبلې، چای، خوراکي مواد او نور لازم شیان ورسوي. په ټول افغانستان کې واورې، سیلابونو او بارانونو 360 تنه مړه کړي او 180 نور یې ژوبل کړي دي. د پنشیر والی عبدالرحمن کبیری وایي چې یوازې 196 تنه په دغه ولایت کې د واورې د خویدو له وجې مړه شوي دي. د چارواکو په وینا چې په دغه پیښو کې د افغانستان په 180 ولسوالیو کې د 400 نه زیات کورونه تباه شوي هم دي.
نن مازیګر 4 بجې د خوست اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاه الفت په موټر کې بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي، خو په خپل رئیس له چاودنې روغ وتلی دی. د دې ولایت امنی قماندان مال پاسوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته وویل چې بم مخکې له مخکې د رئیس په موټر کې ځای په ځای شوی او په خوست ښار کې عزیزي بانک ته څیرمه والوزول شو.
د هند بهرنیو چارو عمومي رئیس سوبرامانیان جی شنکر نن د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سره کتلې دي. دواړه هیوادونو د پروسه کال په دې خوا راشدر شنه دروده او د لومړی ځل دی چې د هغوی جګپوړه چارواکي سره ګوري. د هند بهرنیو چارو عمومي رئیس په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د ملاقات پر وخت خوښ کاریده او په ګڼو مسایلو یې خبرې کړې دي. تمه کېږي چې ښاغلی جی شنکر به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز سره هم وګوري. پاکستان او هند نیت درلود چې پروسه کال د اګست په میاشت کې د سولې خبرې وکړي، خو کله چې په نوي ډیلي کې د پاکستان سفیر د کشمیر د بیلتون غوښتونکو سره وکتل، هند د خبرې فسخه کړلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د سه شنبه په ورځ د دوم ځل لپاره په سویټزرلند کې سره ګوري چې د تهران د اټومي پروګرام په سر خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې هغوی نن سهار هم 2 ساعته د موچریکس په ښار کې سره وکتل او تمه کیږي چې د ورځې په پای کې به بیا ملاقات وکړي. ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړي هیوادونو او جرمنی چې په 15مه جمع یو مشهور دی کوخه کوي چې د همدې روان میاشت تر 1.5 نیټه د یوې موافقې لپاره چوکاټ جوړ کړي. هغوی د جون د میاشتې تر لومړۍ نیټه وخت ټاکلی چې باید یوې نهایي پریکړې ته سره ورسیږي. د ایران سرکاري خبری آژانس د رپورت لمخې د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف ویل دي چې ایران په دې خبرو کې پریختنی ډول برخه لري، خو د هغه په قول چې په خبرو کې د نورو ګډونوالو بې منطقه او هری سوغختنو ته و غاړه کینګدي. دا انا خبری آژانس وی د خاغلی ظریف د خبرو اشاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما هغه څرګندونه ته وچی هغه د ریچرز خبری آژانس سره په مرکه کې کړی وی. اوباما ویلیو د ایران سره په هغه صورت کې موافقه کیدی شي چې دغه هیواد باید ټینګښمنه وکړي او دا ثابته کړي چې د لسو کلو لپاره حساس اټومي فعالیتونه نه کوي.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوریا. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته وینا کوي او تمه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام د خبرو په حق له خپل اختلافات څرګند کړي. بنجامین نتنیاهو د پخوارې هیڅ د خبره کوي چې په اټومي وسلو سنبال ایران د هغه د هیواد موجودیت ته سترګ واختي او انتقاد کوي چې په دې خبرو کې د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو ایران ته په نرمه لهجه خبرې کوي او زیات مراعات ورسره کوي. په کانګرس کې د وینا لپاره ښاغلی نتنیاهو ته سپینې ماڼۍ نه بلکې د ولسی جرګې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشر جان بینر بلنه ورکړې ده. نتنیاهو په واشنگتن کې د اسرائیلو د پلاویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا او اسرائیل دواړه په دې موافق دي چې ایران د اټومي وسلو جوړېدو ته پرې نږدي، خو دا چې دا هدف څنګه رنګه باید ترلاسه شي په دې برخه کې اختلافات شته دي. امریکایي مشران د خپل امنیت په حق له اندېښنه لري، خو د اسرائیل مشران بیا د خپل موجودیت او بقا په حق له اندېښنه لري. ولسمشر باراک اوباما هم د رویټرز خبري اجان سره په مرکې کې دغه اختلافات منلي دي. اوباما وایي اسرائیل او امریکا د ایران د اټومي جنجال د حل لپاره د پام وړ اختلافات لري.
نن د سه شنبې په ورځ د عراق د تکرید ښار ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د شي عملي شو او عراقي ځواکونو تعرضي عملیات روان وو. دوی کوښښ کوي دغه ښار چې پروسه کال د جون په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې نیولې بیرته د هغوی نه ونیسي. پوځي قمندانان وایي چې پلي عسکر ښار ته نږدې شوي دي، خو په سیمه کې د سړک د غاړې د بمونو له وجې هغوی نشي کولی چې زیات پرمختګ وکړي. په دغو عملیاتو کې شاوخوا 10,000 کسان برخه لري چې د عراق امنیتي ځواکونه شي عملي شي او د کردانو پیشمرګه جنګیالي پکې شامل دي. د عراق هوایي ځواکونه بیا د هوایي بریدونو له لارې د هغوی ملاتړ کوي. د تکرید ایالت د عراق د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین د زیږیدو ځای دی. قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ یو څه خبرونه مو واورېدل، خو سپورتي خبر ته اتمن منتظر یو چې عابد صاحب نوې خبرې څه لري، ځکه د کرکټ لوبډار به تیاری نیسي او د افغانستان بله لوبه ده سبا ده. عابد صاحب
مهمه لوبه ده، یو خو په دې اهمیت لري چې د آسټرالیا سره ده چې کوربه هیواد دی، بل دا چې افغانستان یو لوبه ګټلې ده نو یو امید بیرته پیدا شوی دی چې کېدای شي افغانستان یو دوه لوبې وګټي او بل پړاو ته لاړ شي. د افغانستان د کرکټ ټیم چې کوم روزون کې یا نور مسؤلین خبرې کړې دي چې موږ خپل کوشش کوو چې آسټرالیا سره چې یو لوبه وکړو چې د هغه د افغانستان هغه اعتبار او حیثیت مطابق لوبه وسیږي. مینوال دې د ګټلو په فکر باندې لوبه نه ګوري، فقط په دې فکر د لوبه وګوري چې موږ لوبه کوو څنګه. د آسٹریلیا میدان نو ډېر تیز دی او خصوصا موږ توپ اچون کې به خو ځلېږي. مشکل یوازې نه چې دغه د توپ هنه دی، نو موږ لوبه د افغانستان په وخت سحر شروع کیږي 11 بجو کې، او د ستی په امریکا کې د شپې 9 بجو ده. نو نور ملکونو کې چې مینوال دي هغوی به هم ورته منتظر دي. نو د افغانستان لپاره دغه لوبه ځکه مهمه ده چې دا وګټي نو یو چانس برابرېږي ورته، او بل دا یو غټ ټیم دی نو غټ ټیم مقابل کې چې ښه لوبه کوي نو هغه د افغانستان اعتبار نور هم زیاتوي. او بیګا چې کومه لوبه شوې وه د نړیوال جام یوې ورځې وقفې نه پس، د آیرلند او د جنوبي افریقا یو غټ فرق سره د 201 رنز منډې چې په کرکټ په اصطلاح باندې ډېر غټ فرق دی، 211 منډې کړې وي. نو کرکټ په دې لوبو کې عجیبه نوشه بجان ریکارډونه اردو ورته وایي، کرکټ په اصطلاح جوړیږي زیاتو منډو جوړولو، په لږو منډو د سوځولو، په یو بال باندې 1 رنز باندې 1 لوبغاړ سوځېدل چې د پاکستان شي. نو کرکټ ټورنمنټ روان دی، افغانستان دوه نور لوبې هم لري د انګلستان او د نیوزیلینډ سره. نو ګورو به چې بیګا خبره اوردن کو توا کو
د بیگانې لوبه د پاره سپر چانس ګوري د ګټلو اړ
چانس. خو کرکټ د پاغ ورځ باندې سړی نه پوهېږي څنګه لوبه کی،
اس کله سړی ذهن کې ګرځي چې
ما طرف نه ګټلې واخله خو ګورو چې میدان کې چې کی ډېر مننه
تو کال پخته هله ده چې ستاسو کم نظر چې دی ما
نه نه یو میچ ګټلې ده په دای کې پاست کابل کې د افغانستان د دن د ایساف کوو کې د استرالیا کوم اسکر دی او دا غوچ کوم همکاران دی غوچ ترمنځ لوبه شو د کرکټ هغه افغانانو ګټلې ده.
قدر من اوریدونکو شیبه په شیبه د کرکټ د لوبې په اړه کولې شي چې تازه معلومات د امریکا غاک آشنا رادیو د فیسبوک او ویب پاڼه نه ترلاسه کړئ.
د واشنگتن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورت. زابل کې پوځي عملیات شپږ بجې پیل شوی او د عملیاتو ساحه هم د خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو مختلف ساحې دي. د کندهار امنی قمندان او د جنوب اپراتیفي مشر جنرال عبدالرازق د دې عملیاتو مشري کوي. په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې له خارجي جنګیالیو نه د 40 وسلوالو د وژل کېدو او 150 ټپي کېدو خبرونه تایید شوي دي چې اکثریت بهرني وسلوال پاکستاني او چیچنایان بلل کېږي. خبریال عزیز الله پوپل په دې اکله د زابل ولایت د ولایتي شورا د رئیس سره مرکه کړې په ګډه یې اورو.
د زابل ولایتي شورا رئیس محترم اجیتا محمد حقبان، زابل کې د پوځي عملیات چې پیل سوي دي سسره جزئیات شته
سیدا والله خاص دی چې وسوي د زموږ کمانډوز واکونه دی او وایي ځواکونه ملاتړ کوي. عملیات ان شاء الله موافقه نه روان دي. اولته په منځکا کې سیمه تر اوسه معلومات لرو جنگ شروع ده، خو زموږ ملکی کسان هم هلته زخمیان او شهیدان لري. بدبختانه موږ دغو په انتقال کې محلي ځلې کوو چې هلته د لیولارې د شاجوي ولسوالۍ ته دغو زخمیان انتقال کړو. او هغه کوم مسافر ورونه چې زموږ وړل سوي دي یا کومو کسانو یرغمل نیولي دي، د هغو لپاره هم پوره هڅې روانې دي. زموږ ولسونه یا زموږ قومي شخصیتونه اوس هم د جنګي حالاتو کې هم کوشش دا کوي سي هغه ورونو ته نجات ورکړي او سره کمې وژغوري. خو دا ځای ولی چې تر اوسه پورې عملیات ډېر ښه روان دي او د دولت په ناپه روان دي. دولت شکر د الحمدلله تلفات نه لري. او هلته هغه کوم دایش جنګیالي سي یا خارجي جنګیالي سي هلته دي، د هغو زما له معلوماتو له مخې 2 کسه تر اوسه پورې تلف شوي دي او زخمیان هم لري. جنګ اوس هم ادامه لري.
دقیقا د ملکی مرګ ژوبلې ارقام در سره
دقیقا نسته را سره، خو بیا هم چې موږ له ځینو قومي سپینجرو سره په تماس کې سوي یو، ځینې کشنیان او ښځې هم په شهادت رسېدلي دي او 15 کسه زخمیان و هلته موجود دي. د هغو د انتقال غوښتنه قومي خلکو وکړه چې موږ یې را انتقال کړو. د امبولانسو غوښتنه یې وکړله چې دولت هم پوره چمتووالی درلوده او پوره مانګې وښووله چې له دوی سره باید کومک وسي په هره کم سي. خو بیا هم زموږ فیصله دا وکوله چې هغه د منطقې موټران چې کوم هلته دي، ځکه چې نظامي عملیات هلته شروع دي، هغه خلک باید دا خلک را انتقال کړي د شاجوی تر ولسوالۍ د شاجوی هسپتال پرامه د ګنیولې.
او دغه د یرغمل شوو کسانو د مرګ او ژوند په رابطه باندې څومره باورمند یاست؟ هغه معلومات چې تر رسنیو پورې رسېدلي دي ویل کېږي چې یرغمل نیونکو دا کسان سره شیندلي دي، یعنی په پاشل ډول باندې ساتي. کومه جرګه چې صحیح تللې وه د هغوی د معلوماتو پر بنیاد باندې، یعنی تاسو څه ویلای شئ چې واقعا موضوع داسې ده؟
واقعا زموږ د معلوماتو له مخې سي دی پر کلو باندې دوه کړي دي او دی هر ځای ته په هر شپه کې درې ځای تغییر ورکاو. مخکې تر دې عملیات هم چې موږ معلومات ته درلودی، نو موږ انشاءالله خوشبینه یو چې هغه زموږ ورونه به یعنی نظامي عملیاتو له مخې نجات ورکول سي. که نه زموږ هلې ځلې دوام لري، زموږ د قومي سپینږیرو او زموږ جهادي شخصیتو هلې ځلې دوام لري. اوس هم له منطقې له خلکو سره په تماس
دغه هدف مشخص دی د یرغمل شوو کسانو خلاصون. تر اوسه پورې څونه نظامي کسان چې په عملیاتو باندې اخته دي هدف ته رسیدلي؟
نظامي کسان اوس پیلن د خاکی اغوان د خرنی بازار ته د نږدې سوي دي. سیاغه د دایش هغه اصلي مرکز وو، د اختر منطقې سه یا د سایګاز له منطقې سه سیالته نیکنام کلی، د اختر کلی، د سایګاز د لاغه ځای سه د شپې پر 2 دی عملیات شروع کړی دي او مخ په وړاندې روان دي سی مازګر خواته د خرنی بازار ته رسیدلي.
بل نو چې ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې بین المللي کسان هم غړیتوب لري، د نړیوالو قواوو رول څه دی؟ بری
نړیوالو قواوو رول مهم ده په دې کې سیاوایم لا تر لدی سره ورسره د الیکوپټری زموږ د ځواکونو په خدمت کې دي او د پراکو کوشش کوي سیالته زموږ مسافر ورونو ته نجات ورکړي. د دې هوایي کومک زموږ لپاره غټ شی دی او زموږ لپاره غټ لاسته راوړي.
ډېر زیاته مننه ژوند دی اوس
مننه ستاسو څنګه ژوند دی اوس.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر مون اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د سپورتي خبر په برخه کې مو اوریدل، سبا به افغان ملي لوبډله د استرالیا د کرکټ لوبډله سره د سیالۍ میدان ته دانګي. دا چې لوبډله څومره تیاری نیولې زمونږ همکار متی الله عابد د کرکټ د ملي لوبډله منیجر بشیر ستانګزي سره مرکه کړې ده. مرکه تاسو سره یو ځای ورو.
محترم بشیر ستانګزي، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې د دریو لوبو نه پس د استرالیا د ملي ټیم کوربه هیواد سره مخامخ کیږي د پرت په میدان. تاسو د ټیم د مسولینو لوبغاړو روحیه دغه لوبې د پر څنګه ده؟
السلام علیکم عابد صاحب، مونږ په ډرډن کې اخیری شکل مسابقه سکاټلند نو ګټل غنه بعد لوب ځل ته تقریبا څلور ورځې کې پرت کې ده. دوه ورځې مونږ آرام ورکړه سي دا وخت 15 ساعته وخت فرق درلوده او موږ سلیکټ رست مو کې نه زګه تاسو خبر یاسي موږ یو لوباړې زاسا شپ انجرد شوی وو. بولران هم تقریبا 15 بولران ټیم کې اوسونو اول د دې د ګرمو پرون هم ډېر ښه پریکټس وکړ، درې ساعته پریکټس هم وکړ د غرمې په وخت کې، په میدان کې هم فیلډینګ هم وکړ او نیټ سیشن هم ډېر ښه وکړ. نن هم ماښام کې موږ یو ساعت یو نیم ساعت نیټ سیشن وکړ، یو نو نیم ساعت یې فیلډینګ وکړ. لوبغاړو ریحا ډېره ښه ده، نن هم ټولې ویډیوګانې د آسٹریلیا د بالرانو بیټسمینانو هغه د کوم مثبت پوینټونه دي او یا منفي اړخونه دي هغه ټول لوبغاړو یو داسې جمعې وکتل او هر یو لوبغاړي ته ځانګړی پلان ورکول شو. نو انشاءالله روحیه ډېره ښه ده، موږ به سبا میدان ته ټیم ډېر قوي اعظم سره کوزیږي او انشاءالله ټول به ډېر مثبت لوبه کوي.
بشستان اگزیز صاحب، دغه د پارت د استرالیا عمومي دغه د میدان دغه پیچونه چې د توپ اچول کېږي دا د تیز توپ اچونکو لپاره مشهور دی او زموږ افغان لوبغاړو د توپ هونکو باره کې دا ویل کېږي چې دوی دغه د تیز توپ مقابله کې لږ مشکلات لري. د دې څه فکر کړی دی که چېرته موږ توپ هنه کوو یا د تعقیب کوو بیرته د هدف دې باره کې پلان شته چې موږ به د لوبغاړي بودریږي او اخري پورې بود مقابله وکړی شي؟
بلې، موږ نن ټول د هغوی بالرانو کتل، پرون سبا به هغوی هغه آل راونډر چې کوم زخمي فلان کړي هغه به هم په ټیم کې اچي او هغه ما په خیال لس اوره به شاید دیونه کې ځکه هغې تمرین ورکړي مخکې مسابقاتو ته. هغه خو ما چې ټول بالرانو جانسن که تاسو وګورئ سټاکي وګورئ کافي تیز دي، هغه ټول لوبغاړو کتل دي. هغې لپاره هر یو لوبغاړي د خاص ټاپ آرډر ته ځانګړی پلان ورکړ شوی ده چې هغوی به په دغه ویکټ څنګه لوبوي. په دغه ویکټ باندې موږ دوه میچونه مخکې هم کړي په دغه میدان باندې، دا نسبتا د آسټرالیا د نورو میدانونو ته چې ګورئ دغه پیچ ډېر تیز ده، د خاورې مختلفه ده، هغې نه ډېره کلکه ده. نو پیچونو کې د آسٹریلیا هر یو ښار کې تاسو وګورئ پیچونه فرق لري او نیوزیلند سره مقایسه کې بیخي ډېر غټ توپیر لري. نو الکان دوه میچونه کړي دي، په نټ کې هم پرون او نن پریکټس وکړه. نو دلته ټولو کې ضروري دا ده چې بیټسمنان خاص کر د باونس سره آشنا شي، که یو ځل آشنا شي تاسو که دلته یو ورځنی مسابقاتو کې دلته کافي بیا رنزونه کېږي. نو ټولو کې ضروري دا ده چې کنډیشن سره ځان اډجسټ کړي او که یو ځل اډجسټ وو امیدواري دا ده چې توپونکي موږ ټول بیټسمن به ډېره ښه لوبه وکړي.
ورسته پوښتنه بشستان اگزیز صاحب، په عمومي فکر دغه توپوهنه کې ځینې لوبغاړي ځلیږي ځینې لوبغاړي نه ځلیږي، بیا د ټیم مشوره کېږي چې کم لوبغاړي اند لوبه کې ولوبېږي، تاسو دغه تیرو دریو لوبو ته په کتو سره د څلورمې لوبې لپاره خصوصا د آسټرالیا سره لوبې لپاره ټیم کې د تغییراتو فکر کړی دی، څه امکانات وینئ؟
په دې باندې مشورې لږ لږ شوي دي، خو حتمي فیصله پلان نه ده شوی. په دې باندې بیا هم بحث کېږي، موږ به ټول اړخونه ګوري چې کوم ځایونه موږ سخل ټیم واچو سبا مسابقې لپاره چې یوولس ښه لوبغاړي لاړ شي او میدان کې ښه مسابقه وکړي. نو په دې کې امکان شته چې یو توپ هم کې زیات شي، امکان شته چې بالر زیات شي. نو دغه ټول باندې اخري فیصله اوسه پورنه ده شوې ده، نن شپه مشورې به کېږي. انشاءالله سبا به یو قوي لوبډله میدان ته کوزیږي. دا پکې راځي ټول بیټسمنان رنز نه کوي، که تاسو وګورئ موږ ټاپ آرډر کې جاوید احمدي رنز کړي دي، په دې کې اصغر 50 رنز د سریلنکا خلاف کړي دي، دغسې سمیلا شینواره ښه فارم کې ده. نو موږ غواړو سبا که چېرته نبی ښه بیټنګ وکړي او نوروز منګل هم په ویکټ وکړي، نو انشاءالله ښه هدف ورکول شي. یا که موږ چیسنګ کوو که دغه بیټسمنان کلیک شي، انشاءالله امید ده چې ښه پرفارمنس وشي.
ډېره ډېره مننه محترم بشستان عزیز صاحب تاسو ته وخت نه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
درن واوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرو چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریده. قدرمن اوریدونکو، د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې د کرکټ ملي لوبډلې په ویاړ انځوریز نندارتون جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې د ټولو لوبغاړو انځورونه ښکل شوي او د ډیرو په باور د سبانۍ لوبې لپاره د لوبغاړو مورال لړولی شي. زبی الله غازی پاکله رپورټ را لېږلې دی.
په ختیځ ښار جلال آباد کې د ملي لوبډلې په نامه انځوریز نندارتون په داسې وخت جوړیږي چې سبا ته افغانستان له استرالیا سره خطرناکه لوبه لري. د هیواد نوموتی انځورګر حمدالله ارباب د کرکټ ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په بیلابیلو بڼو انځور کړي او د دوی انځورونه د سپینغر هوټل په دیوالونو را ځړولي. د دغه یو ورځنی نندارتون لیدو ته د ځینو چارواکو سربیره د کرکټ ګڼ مینوال ورغلی وو. انځورګر حمدالله ارباب وایي د لوبډلې ستایلې په ځان پور ګڼلی وو.
افغانستان دغه کوم لوبډله چې دا مته د سولې سفیران دي، نو ظاهره خبره ده چې د دې نه زیاته مینه چې دغه کرکټران ته ورکو بل داسې څوک دي چې هغې ته مونږ ورکو. نو رښتینی اتلان د دې وطن دوی دي، او من هیڅ یو انځورګر دا زما په ځان یو فرض ګڼم چې دغسې خلک چې هغې په نړۍ کې زمونږ په حق له د سولې پیغام ورکوي، خلک راټولوي او په یو ټغرې راټولوي، دا غي نزول باید وکم.
اغه زیاتوی چې لدغه نندارتونه دوه مهمې موخې لرلې،
چې لوب وسوګو بیلون بیا ورپسې خبرې کوي، نو دوی باید په دې غور وکړي چې دوی لوب کوي، دا ډیره مهمه ده. دوی جنگ نه کوي، دوی سوګ وجني نه، دوی بیټ راخسته دی او لوب کوي. او دویم پیغام خو پکې دا و تیر ځل دلته چې دا لوب مونږ غټله، د هوایي ډزې وکړي، دا غي د وجنه ډیر خلک زخمین شي. باید مونږ خپل خوشحالي په دې شکل ولمانځو چې هغه په غم بدل نه شي.
دا ملي لوبډلې لوبغاړي کریم صادق هم دغه نندارتون ته سر ورخاره کړي. هغه وایي کده لوبغاړو دغه ډول ستای نه رواني وي، بریاي په برخه ده.
همداسې تشویقي چې ارباب صاحب کړي دي، ان شاء الله ډیر ضرب ماته ورکو. دا په لوبغاړو باندې ډیر ښه اغیز کوي. ان شاء الله چې نن ماخام پورې هم زمونږ لوبغاړي دا انځورونه وګوري، د فیسبوک د لارې، د سوشل میډیا د لارې، ان شاء الله سبا لوبه به هم افغانستان لوبغاړي په ښه انداز سره وکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نسیم دانش د نندارتون په یو څنډه کې امریکا غک ته وویل که څه هم د سبانۍ لوبې ګټلې او څه سخت دي، خو د افغان لوبغاړو لخوا یې د ښې لوبې په کولو ټینګار وکړ. ښاغلي دانش زیاته کړه چې د ارباب ټول انځورونه به د کرکټ بورډ د دفتر په یوه ځانګړي ځای کې راوځړي.
دغه انځورونه که د پیرزو کړل په موږ باندې او زموږ ته یې راکړل، موږ به دا په ملي آرشیف کې د کرکټ بورډ او د ده د انځور سره، د ده د عکس سره، د ده د تاریخچې سره دغه بزد غونډو په تالار کې انشاءالله ولم.
نوموړي د ارباب د هغه غوښتنې لپاره هم د هڅو ژمنه وکړه چې د ملي لوبغاړو کښل شوي انځورونه باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ملي ګالرۍ کې خوندي شي. په دغه نندارتون کې د امریکا غږ د خبریال متی الله عابد انځور هم راځړول شوی و چې د کرکټ بورډ چارواکو او حمدالله ارباب په دغه نړۍ کې رسنیزې هڅې وستایلې. که څه هم د کرکټ ملي لوبډله د ګڼو مینهوالو لخوا په بېلابېلو بڼو ستایل شوي، خو په ویاړې د انځوریز نندارتون جوړېدل لومړنۍ هڅه ده چې د ډیرو په باور د لوبغاړو مورال لوړولی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
اتلانو زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو بریام مبارک شاه زړورو افغانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو. بیرغ مزمون جکرو پنڈے کے اکلانو، زمون قہرمانانو، زمون قہرمانانو.
درنو اوریدونکو، ولی په لارو کوڅو کې خزه او نجونې زورول کیږي؟ درنو خویندو، تاسو کله چا په لارو کوڅو کې زورولې؟ که زورولې څه مو کړی؟ کولی شئ درنو اوریدونکو په دې حقله چې چا په لارو کوڅو کې ولې زورولی استئ او د دې زورونې د حل دپاره لارې چارې څه دي، د نجیبه نوشابه د نن ماښام پروګرام واورئ. همدارنګه کولی شئ د فیسبوک په پاڼو هم خپله د زړه خواله راسره وکئ، خپل نظر او پوښتنې راسره شریکې کړئ. د نن ماښام د نجیبه نوشابه د پروګرام موضوع همدا ده چې میلمانه به ستاسې، البته درنې خویندې دي چې ستاسې پوښتنې به ځوابوي. اوس پام وکئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د زابل ولایت شاجوی ولسوال عبدالخالق ایبی امریکا غاګ اشنارو ته وویل چې د رغمل شوو دیرشو مسافرو د خلاصون لپاره د دې ولایت د خاکی افغان د ولسوالۍ په څو برخو کې نن د سه شنبې په سهار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شول. په ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي امریکا غاک ته وویل چې د بټیکور په ولسوالۍ کې کمانډوز واکونو ځانګړي عملیات کړي او د داعش د ډلې یو قمندان یې وژلی دی. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید احمد بختور وایي د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ د اتو میاشتې راهیسې د ترګرو اصلي مرکز ګرځېدلی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي یولس افغان سفیران له دې امله له دندو ګوښه شوي چې عمرونه یې ډیر وو او د کار د قانون په اساس تقاعد ته برابر وه. د طبي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د تخار په ولایت کې د واورې ورېدو او خیدو له وجې د درېو ولسوالیو لارې تړلې شوې دي. د هند بهرنیو چارو عمومي رئیس نن د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سره کتلې دي. او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری او د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف نن سه شنبې د دویم ځل لپاره په سویټزرلند کې کتلې دي.
خبر منابعم کو نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په هم دیزی پایته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دې پروګرام د نړۍ ته تازه خبرونو رپورټونه سره پیلېږي او ریډلې مه هیروي. د دې پروګرام په سیبه د نجیبه نوشابه پروګرام چې د خبرو لپاره ځانګړی پروګرام دی هم واوري. تر بیا الله مالک.